آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته متعهد ده. د اردن بچا وایي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد به جګړې ته زور ورکړي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر اوکراین ته تللی ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د امریکا د دفاع وزارت نومول شوی وزیر ویلی دی که په افغانستان کې امنیت ته اړتیا ولیدل شوه، نو جمهور رئیس اوباما ته به پیشنهاد وکړي چې پالیسي بدله کړي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خانم او سلسله منشا پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د اردن پاچا ملک عبدالله ژمنه کړې ده چې اردن به د اسلامي دولت د جنگیالو په ضد جګړه ګړندۍ کړي. هغه دا اعلان د اسلامي دولت د ډلې په لاس د یو اردني پیلوټ د وژلو نه وروسته وکړ. د اردن د هوایي قواوو د پیلوټ معاذ الکساسبا د وژلو په اړه په نړیواله کچه غندنه شوې ده، او په ځواب کې اردني چارواکو دوه عراقي قیدیان اعدام کړل. په دې جمله کې یوه عراقي ښځه ساجده الرشوي او د القاعده یو عراقي غړی زیاد الکاروبي شامل وو. د اردن پاچا واشنگتن ته خپل سفر لنډ کړ او خپل ملک ته ستون شو چې په مراسمو کې شخصا ګډون وکړي. د حکومت یو وایي ویل چې د اردن پوځ په پام کې لري چې د داعش د ماتولو لپاره له خپلو نړیوالو ائتلافي انډیوالانو سره یو ځای کار وکړي. په عین وخت کې د وژل شوي پیلوټ د کورنۍ له غړو سره د اردن خلکو خپل همدردي ښودلې ده. خو د اردن ډېر خلک په نړیوال هوایي ائتلاف کې د مسلمانانو په ضد په جنگ کې د اردن د ګډون ملاتړ نه کوي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ د جرمنی د میونیخ په ښار کې ملاقات کوي. دواړه به د هغو مذاکراتو په باب وغږیږي چې د ایران د اتمي پروګرام په حق روان دي. د دغه ملاقات په باب نن د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ رتبه مامور معلومات ورکړي دي. د ایران او امریکا خارجه وزیرانو تیره میاشت هم د ایران د اتمي پروګرام په حق دوه ځله ملاقات کړی و. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه امریکا، روسیه، برتانیا، چین، فرانسه او جرمني کوشش کوي چې روان عیسوي کال د مارچ د میاشتې تر څلېرویشتمې پورې د ایران د اتمي پروګرام په سر د موافقې یوه طرحه برابره کړي. دوی ځان ته د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکلی دی چې وروستۍ موافقې ته به سره رسیږي. د نړۍ د قدرتونو دغه ډله چې 15+1 په نامه باندې یادیږي کوشش کوي چې ایران د اتمي وسلو د جوړونو نه منع کاندي. ایران تل دا خبره کوي چې اتمي پروګرام د سولې زو مقصدونو لپاره دی او غواړي چې لویدیز قدرتونه د پی لګیول شوي بندیزونه لري کړي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد ته تاوان رسولی دی.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یوکران پایتخت کیف ته تللی دی چې د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره وګوري. په عین وخت کې د جرمني او فرانسې مشرانو هم اعلان کړی دی چې د سولې د نوي پیشنهاد سره یوکراین ته ځي. د جانکیری د رسېدو نه مخکې د امریکا اعلان وشو چې یوکراین سره به متحده ایالات 14.4 میلیونه ډالره مرسته کوي. دغه پیسې به د هغو ملکیانو سره په مرسته ولګول شي چې د یوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جنګ کې زیانمن شوي دي. دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې امریکا اوس په دې باندې غور کوي چې یوکراین ته د دفاع لپاره مرګانې وسلې ورکړي او که نه. خو هغه وویل چې تشویش په دې کې ده چې آیا د یوکراین ځواکونه د دې وړتیا لري چې دغه وسلې استعمال کړي او که نه. د بهرنی چارو د وزارت دغه مامور د هم زیاته کړه چې واشنگتن د خپلو اروپایي ملګرو سره په دې هم خبرې کوي که روسیه په یوکران کې مداخلې ته دوام ورکړي نو آیا دوی به په نږدې راتلونکي کې په روسیه باندې نور بندیزونه ولګوي او که نه. له بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د المان صدر اعظم انګلا مرکل به هم یوکراین ته سفر کوي او له جمهور رئیس پوروشنکو سره به ګوري. دواړه به د یوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره د هغه سره خبرې وکړي. بل پلو ته د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل چې دی او د جرمني صدر اعظم به یوکرین ته ولاړ شي. هغه ویل
Nous ferons une nouvelle proposition de règlement.
مونږ به د دې شخړې د حل په خاطر یو وړاندیز وکړو چې د یوکرین د خاورې د بشپړتیا په اساس به ولاړي، او بیا د جمعې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس پوتین سره هم پرې وغږیږو، ځکه چې وخت کم پاتې دی. که مونږ خپل کوښونه ونه کړو نو بیا به څوک نو بیا به چې دا خبره څوک نه کوي چې فرانسې او جرمني د دې شخړې د حل او سولې لپاره هیڅ کوښښ نه وکړی. نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د غړو ملکونو دفاع وزیران غونډه کوي چې د روسیې له سرحدونو سره څیرمه خپله دفاع پیاوړې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ننګرهار د نازیانو په ولسوالۍ کې درې پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د دغه ولایت چارواکو ویلي دي چې تیره ورځې په دې ولسوالۍ کې د عملیاتو په وخت کې 14 وسلوال وژلي دي، 6 زخمي کړي دي، او د درې پاکستانی وسلوالو په ګډون یې 4 تنه ژوندي نیولي دي. د والي نطاق احمد ضیا عبدالزی د امریکا غږ ته ویلي دي چې په عملیاتو کې چې 3 دوام وکړ، یو شمېر وسلې هم حکومتي قواو نیولي دي. ښاغلي عبدالزی زیاته کړې ده چې د عملیاتو په ترڅ کې د کماندو قواو یو سرتیری هم وژل شوی او 2 نور زخمي شوي دي. تر اوسه طالبانو د دې عملیاتو په حق لا څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د رڼو ټاکنو په نوم د بنسټ په نوم یوه مؤسسه وایي چې د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې باید میرمنو ته ځانګړې برخه ورکړل شي، او که اوسنی وضعیت ته وکتل شي او میرمنې د ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې ځانګړې څوکۍ ونه لري، نو ښایي چې ډېرې لږې میرمنې به په دغو ټاکنو کې ګډون وکړي. نن په کابل کې د ټیفا لورې په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو په ونډې باندې بحث وشو چې د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره چې په پام کې ده د ولسی جرګې له ټاکنو سره یو ځای سرته ورسیږي، باید وړاندې حقوقي چوکاټ تیار شي او د لنډې مودې لپاره د ښځې څوکۍ په دغه حقوقي چوکاټ کې ځای په ځای کړی شي. په عین وخت کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې دی د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحات لپاره خپله ژمنه ولاړ دی. د ارګ یوه اعلامیه وایي چې هغه خپل دوهم مرستیال سرور دانش ته دنده سپارلې ده تر څو د مدني ټولنو او د ټاکنو د کمیسیون په سلا مشورو د ټاکنو د اصلاحاتو مسایل مشخص کړي.
د افغانستان په 5 ولایتونو کې د دولت 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې د ملي اردو قواو په 13 ساعتونو کې په قندهار، هلمند، غزنی، کندوز او فاریاب کې چانیز عملیات کړي دي، چې په دې عملیاتو کې د 2 طالب قمندانانو په ګډون 22 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. 15 ټپي شوي او 2 نور ژوندي نیول شوي دي. د ملي دفاع د وزارت نه په خبرو شوی بیان کې راغلي دي چې د ماین د 14 لامل د هغوی یو عسكر هم وژل شوی دی. د بیان لمخې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو عسكرو یو اندازه وسلې او مهمات چور کې 100 کیلوګرام چاودون کې مواد او 9 کړي ماینونه هم شامل دي کشف او خنسا کړي دي. د ملي امنیت قواو د کابل په چاراسیاب کې یو کس د چاودون کو موادو د لیکدولو په تور نیولې ده.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په تایوان کې د رالویدلې مسافرونکو الوتکې نه د مړو د لټولو لپاره کوښښونه روان دي، او په دغه پیښه کې د مړو شمېر نن د پنجشنبې په ورځ 11 ته ورسېده. 12 تنه اوس هم اورګ دي. د ترانس ایشیا د شرکت دغه الوتکه چې د تایوان له پایتخت هیپین پرواز کړی و، له ښار سره نږدې په یو دریاب کې ولوېدله. چارواکي وایي چې د سړې هوا له امله د نجات او ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بلخوا د ختیځ آسیا او پاسیفیک د غاړې د ملکونو د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دانیل روسل نن خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دې اړه د پخوا په شان له تایوان سره مرستې وکړي. او سږکال د لومړي ځل لپاره د لویدیځ افریقا په 3 ملکونو کې یو ځل بیا د ایبولا د ساري ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د ایبولا 143 تازه پیښې تیر هفته تثبیت شوي دي، چې د دې جملې نه 80 ناروغان په سرایلون، 9 په ګینی او 15 نور په لایبیریا کې وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره VOA پښتو.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په ننګرهار کې بزګر ویل دي چې د دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او کوم رسته ونه شي نو کېدای شي په ځمکو کې بیا د کوکنارو کار شروع شي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې یو بل رپورټ دی چې د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوي وزیر ویلي دي که په افغانستان کې امنیتي اړتیا ولیدل شوه نو دی به جمهور رئیس اوباما ته پیشنهاد وکړي چې پالیسي کې بدلون راولي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ لرو.
د امریکا د دفاع وزارت ته نومول شوی وزیر په سنا کې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې د موجودیت په راپورونو خبر دی او کدی د اعتماد رای واخلي د دې تهدید د لمنځوړلو په اړه به د افغانستان او نړیوالو متحدینو سره ګډ کار وکړي. نومول شوی وزیر کارټر اشټن وویل که په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي ولسمشر ته به په هغه هیواد کې د پالیسۍ د بدلولو وړاندیز وکړي.
campaign in Afghanistan
da afghanistan mamuriyat me zara taraniz de aga wakh bariyali u chi mutahida alat kar pay ta warasi za da ulusmashar da plan natar kom ka za har waqt badi pooshum chi plan bayad badal shi za bay ulusmashar ta wandiz wakra
carter ziyat ta kra chi pa afghanistan ki da america da mamuriyat da pay ta rasido da para dir karuna la pat di aw padi itminan wo khud chi da afghanistan nawi hukumat da america sara pa mushtarak hamkari yo bawar lari په استمایي غونډه کې جمهور غوښتونکو سناتور په افغانستان کې د اوباما د حکومت په پالیسي چې د 2018 کال تر پایه امریکایي ځواکونه راووزی سخت انتقاد وکړ. لنزي ګرام وویل چې ولسمشر اوباما غواړي چې د 2018 کال تر پایه په افغانستان کې یوازې زرتنه امریکایي سرتیری د امریکا د سفارت د امنیتی چارو د لپاره پی کارټر د افغانستان د امنیتی ځواکونو نیمګړتیاوي هم په ګوته کړی چې د مجهز از هوایی ځواکونو نشټوالی د ځنګړو عملیاتو د واحدونو کموالی استخبارات او کشف هغه ساحې وبللې چې د ډیرو مرستو اړتیا لري.
The experience
هغه تجربه چې زه په افغانستان او عراق کې لرم هر کله چې د ځواکونو کوم شی په کار کېدو ځواب یې دا ورکول کېدو چې هوښتا خلاص کله ورګل کېده د ځمکه لاندې د ماينونو زید وسلې په کار وي. دغه عادت باید بدل کړو چې دومره ورو ورو خوځيږو. هغه پروګرامونه چې لاس پندلس کاله وخت نیسي موږ باید تیار اوسو او په چټکه اړتیا پوره کړو. که موږ تټولو غښتلي اردو لرو نو باید په دې ډول په ورو ورو ګامونو ولاړ نشو.
نوی نومول شوی وزیر وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوسنی شمیر ملاتړ کوي چې 350 زره دي او زیاته کړه چې پراتلونکو کلونو کې به د دې شمیر د راکمولو لپاره د افغانستان د حکومت سره کار وکړي خو هر ډول پریکړې به د امنیت په پام کې نیولو سره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ننګرهار د ولایت بزګر وایي که حکومت همدغسې بې غورۍ ته ادامه ورکړي نو کېدای شي کروندګر بیا کوکنار وکړي. خبریال ذبیح الله غازی د ننګرهار نه رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار چارواکي د کوکنارو او نورو نشئی توکو په مخنیوي کې د ولسی خلکو مرستې ته په تمه دي. خو د ځایي خلکو لوی نیوکه دا ده چې په تیرو دیارلسو کلونو کې حکومت د بزګرو لپاره د پام وړ کوم کار نه دی ترسره کړی. ولایتي چارواکي هم د سږني کال لپاره د کوکنارو پر ضد د مبارزې نشتون اندېښمن کړي او وایي که روان حالت دوامداره شي نو په پاتې سیمو کې هم د کوکنارو کښت راټوکېدلی شي. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي د کابل ادارې په سږني کال کې د بزګرو لپاره کوم داسې څه نه دي راوړي چې ګوندې د دوی په درد دوا او په کوکنارو د خپلو کرلو فصلونو اړولې ته غاړه کېدي. عبدالزی وایي سږنی کال د ننګرهار والی دومره کړي چې ټول ولسوالان او قومي مشران جلال آباد ته راغوښتي او سپارښتنه ورته کړې تر څو په خپلو سیمو کې د کوکنارو ولاړ فصلونو ته د اړونې لپاره بیدار اوسي. دی وایي له والی سره قومي مشرانو منلی چې دغه چارې ته تیار دي.
ټول ننګرهار 22 ولسوالۍ په څلورو ګروپونو ویشلې وي او هر ګروپ مو یو یو ورځ جلال آباد ښار ته رابللی وو. هغوی سره مو د کوکنارو د کښ د مخنیوي لپاره جلسې درلودلې چې په دې جلساتو کې مومن صاحب د ولایت لخوا نه دوی ته دا پیغام ور ورسول شو چې دوی باید کوکنارو نه کوي.
دا ولسی خلکو نیوکه دا ده چې حکومت ورته د کوکنارو د نه کر او یاړولو امر کوي، خو په مقابل کې د بزګرو هر فصل د خپلو کرلو پټو حاصل له تشې خوارۍ بل څه نه ویني. ولایتي اداره هم د ننګرهار سره له روان وضعیت خفه ده او وایي باید له بزګرو سره مرستې وشي، خو د دوی دا تمه هم په مرګونی حالت کې ده. د والي ویان احمد ضیا عبدالزی یو ځل بیا
څنګه کېدلی شي کروندګر ته مربوطه وزارتونه نږدې شي او بالاخره هغوی ته چې کومې مرستې دوی د بدیلو پروګرامونو لارې تطبیقوي نیغ په نیغه ورسي. اما په سږني کال کې موږ ونه لیدل چې د مرکز نه د مربوطه وزارتونو نه کوم پلاوی راغلی اوسي او یو نوې برنامه یې راوړی اوسي.
په همدې حال کې د ننګرهار لپاره د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې مشر محمد ادریس صافی امریکا غږ ته وویل په سږني کال کې د بزګرو لپاره د پلي کېدونکو پروژو لیست کابل ته لیږلی او ډېر زر د چې کارونه پیل شي.
قومي مشرانو ډېر رغنده رول لوبولی دی او کوششونه کړي دي، مثلا چې موږ ته امنیت هم ونیسي او مثلا هغه خلک چې کوکنارې کرلي د هغې کوکنار هم واړول شي. نو همیشه موږ سره همکاري کړې ده او موږ همیشه د هغې همکارۍ ته احتیاج یو، بدون د قوم او د ولس د همکارۍ نه مثلا یو برنامه هم نشي تطبیق کېدلی.
ساپی وایي په اکثره ولسوالیو کې د کوکنارو سره د مبارزې له برکته ګڼې پروژې لا هم تر کار لاندې دي او هڅه دا ده چې په راتلونکي کې کېدونکې مرستې له بزګرو سره په مستقیمه توګه وشي. که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لمانځه وړنې لپاره نړیوالو بې حده مرستې ولګولې، خو کال په کال د کوکنارو کښت د کمیدو پر ځای د پام وړ زیاتېږي. د ډیرو په ان که بزګر په رسا توګه له کېدونکو مرستو برخمن شي او ورته په کرنیزه برخه کې سهولتونه په پام کې ونیول شي، ممکن د دغه کښت کچه له اوسني حالت راکمه شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم استرالیا ته تللی دی چې هلته په سیالیو کې چې هغه د نړیوال جام سیالۍ دی برخه واخلي. د استرالیا د ایډلیډ په ښار کې اوسیدونکو افغانانو د خپل ملي ټیم د ملاتړ او درناوي د پاره غونډې او پروګرامونه ترتیب کړي دي. زمونږ همکار مطیع الله عابد د استرالیا د ایډلیډ په ښار کې میشت افغان ډاکټر بصیر شیرزاد سره په دې هکله مرکه کړې ده.
ډاکټر بصیر شیرزاد، دلته خو اوله چې دلته کوم د افغانان اوسیږي چې واورېدل چې د افغانستان ملي ټیم راځي، نو ډېر ټول ډېر زیات خوشحاله وو په راتګ باندې. او دلته چې کله د ملي ټیم را ورسېدلو نو ډېر تود هرکلی وکړلو، او د هغې ورځې نه چې راغلي دي نو د تمرینونو وروسته یا د غرمې په وخت کې او د ماښام په وخت کې تمرین نه وروسته هر وخت ورزی ورته ګوري، او غیر د دې نه چې روزانه دوی سب تماس کې دي او ډېر زیات خوشحاله دي. سبا له بیا د شپې د خوا نه دلته د اډلیډ کې افغانانو د دوی دپاره یو ډېر غټ پروګرام نیولی دی، نو چې په هغې کې به ټول تقریبا افغانان ګډون کوي او د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به د موږ سره په دې کې ګډون کوي، او د دوی د هرکلي دپاره د دوی د خراغلاس دپاره چې اول ځل دی اډلیډ نه د موږ ملي لوبغاړي راځي، په دې به اړوند دا جوړ شوی دی. نو په هغې کې به علاوه د هغه نه د ملي موسیقي، ملي اتڼ او نور پروګرامونه هم شامل وي پکې.
ډاکټر صاحب، تاسو اوریدونکو ته ووایاستئ چې په اډلیډ ښار کې څومره افغانان اوسیږي او د دغو افغانانو نه به څومره د دوی ملي ټیم د هرکلي او د دوی د لمانځنې دپاره په غونډو کې برخه واخلي؟
اډلیډ کې تقریبا د 5000 نه 9000 فامیلو په شاوخوا کې افغانان اوسیږي. په دې کې افغانان ټول اقوام دی، افغانانو پکې دي چې د هغې کې پښتون دي، تاجک دي، هزاره ورونه دي، ټول پکې اوسیږي. نو موږ ډېر پراخه تبلیغات دلته کړي دي، دلته چې د افغانانو کومې کمیونټیانې دي موږ د هغوی سره دغه کارونه هماهنګ کړي دي، او امید ډیر دی چې په پراخه کچه افغانان پکې ګډون وکړي او دا خپل ملي لوبغاړي هلته په خپل موجودیت سره او په حمایه کولو سره ونازوي. خلق کرکٹ سے مینه لري، افغانان کرکٹ کوي او ود فعال دي کرکٹ ټیمونه موږ لرو او دوی پراتک باندې نو ډیر زیات خوشاله دي. اول سر کې چې دوی راغله دغه دی هرکلی په وخت کې ما دوی له واغوي مې نور به موږ دي خوشاله تیز هر کوو پښتو یو شعر مې ویلې مې چې څوک درته خپلې مخصفت کوو معیار او ګوړه چې دیارې ډډې وڅه کې خوږی چې موږ هر څومره ته وکوم بیا هم کم دی د خوشحاله اظهار او ټول ډیر زیات خوشحاله دي. واړه او غټ ماشومان او ښځینه ډیر زیات خوشحاله دي نهایت د دوی په راتګ باندې او خپل ځان ډیر یو د دوی په موجودیت د دوی په راتګ موږ ډیر افتخار کوو.
بریامو مبارک شاہ زڑورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغ زمون جکرو پنړی کې افلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو سفیرانو زمون قهرمانانو 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 زمون
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو راوستو یو داسې مسله ده چې نن سبا په ډېرې زیاتې خبرې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د بنسټ په نوم یوې مؤسسې ویلي دي چې د ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې باید ښځو ته خاصه برخه ورکړل شي. د دې او نورو مسلو په هکله نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې غږیږو. که تاسې هر نظر یا سوال لرئ وروسته کولی شئ خپرونې ته تلیفون وکړئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ.
د اردن پاچا ملک عبدالله ژمنه کړې ده چې اردن به د اسلامي دولت د جنگیالو په ضد جګړه تیزه کړي. هغه دا اعلان د اسلامي دولت د ډلې په لاس د یوه اردني پیلوټ د وژلو نه وروسته کړی دی. د اردن پاچا واشنگټن ته خپل سفر لنډ کړ او خپل ملک ته ستون شوی چې په مراسمو کې شخصا ګډون وکړي. په عین وخت کې د وژل شوي پیلوټ د کورنۍ له غړو سره د اردن خلکو خپل همدردي ښودلې ده. د اردن زیاتره خلک په نړیوال هوایي ائتلاف کې د مسلمانانو په ضد په جنگ کې د اردن د ګډون ملاتړ نه کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د شنبه په ورځ د جرمني د میونخ په ښار کې ملاقات کوي. دواړه به د هغو مذاکراتو په باب خبرې وکړي چې د ایران د اتومي پروګرام په هکله روان دي. دغه ملاقات په باب نن د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړي مامور وویل چې د ایران او امریکا خارجه وزیرانو تیره میاشت هم د ایران د اتومي پروګرام په باب دوه ځلې ملاقاتونه کړي وو. د نړۍ د قدرتونو دغه ډله چې د 15+1 په نوم یادیږي کوښښ کوي چې د ایران د اتومي وسلو د جوړولو نه منع کړي. ایران تل دا خبره کوي چې اتومي پروګرامونه د سولې د مقاصد لپاره دي او غواړي چې لویز قدرتونه دې په دغه هیواد باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یوکرین پایتخت کیف ته رسیدلی دی. هغه به د یوکرین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره ملاقات کوي. په عین وخت کې د جرمني او فرانسې مشران هم وایي چې د سولې یو نوی پیشنهاد به روسیې ته وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وایي چې واشنگټن د خپلو اروپایي ملګرو سره هم خبرې کوي که روسیه په یوکرین کې مداخلې ته دوام ورکړي نو آیا دوی په نږدې راتلونکي کې په روسیې باندې نور بندیزونه لګولی شي او که نه. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د المان صدر اعظم انګلا مرکل یوکرین ته سفر کوي او له جمهور رئیس پوروشنکو سره به وګوري. بیا به دواړه په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ننګرهار ولایت د نازیانو پولیسوالیو کې د امنیتي قواو پیدا درې پاکستانیان نیول شوي دي. دغه ولایت چارواکي وایي چې 13 ورځې په نوموړي ولسوالۍ کې د عملیات په محل 13 وسلوال ووژل او 6 کسانې زخمیان کړل. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا ادعا وکړه چې دغه عملیات 13 ورځ په دوخولي او للمې سیمو کې د افغانستان د حکومتي پوځونو لخوا شروع شوي او تقریبا 3 ساعته دوام وکړ. طالبانو لا په دې اړه خپل عکس العمل نه دی ښکاره کړی. په عین وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 5 ولایتونو کې د دولت 2 مخالف وسلوال وژلي دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت یو بیانیه چې نن په کابل کې خپره شوې ده وایي چې د ملي اردو ځواکونو په 3 ساعتونو کې په قندهار، هلمند، غزنی، قندوز او فاریاب کې عملیات سرته ورسول چې د عملیاتو پر اساس کې د طالبانو دوه قمندانانو په شمول 2 وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د رڼو ټاکنو د بنسټ په نوم یو مؤسسه وایي چې د ولسوالۍ د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې باید میرمنو ته ځانګړې برخه ورکړل شي او که اوسنی وضعیت په پام کې ونیول شي او میرمنې د ولسوالیو په شوراګانو کې ځانګړې څوکۍ ونه لري نو شاید چې ډېرې کمې ښځې په ټاکنو کې برخه واخلي. په تایوان کې د رالیدلي مسافرونو کې الوتکې د مسافرینو د لټولو لپاره کوښونه روان دي. په دغه پیښه کې د مړو شمېر نن د 5 شنبه په ورځ 1 ته ورسېده. له بلې خوا د ختیځ آسیا او پاسفیک د غاړې د هیوادونو د چارو پار د امریکا د خارجه وزارت مرستیال وایي چې د تایوان سره به متحده ایالات د پخوا په شان په دې اړه خپل مرسته دوام ورکوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحاتو د راوستو مثلا نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې مطرح کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د انتخاباتو په قانون کې اصلاحاتو ته متعهد دی. د هرګنه یو اعلامیه خبره شوې ده وایي چې دویم مرستیال ته وظیفه سپارل شوې ده چې د انتخاباتو د کمیسیون او همداشان د مدني ټولنو سره په مشورو د اصلاحاتو مسایل تشخیص کړي. د وروسته کولی شئ خپرونه کې برخه واخلئ. دا د څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خپرونې اورئ او خپل نظر څرګندوئ.